ستړي مشه. دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي. پروانه خبرونه کې به زه پامیر ساحل در سره يم او په دې خبرونه کې به واوري چې پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټه الوتکو په بریټ کې ګڼ شمیر مشکوک اور پکې وژل شو دي. د تل په څیر لومړی ورزو فرخوند وزیر ته د وسنۍ خبرونو لپاره.
په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون بریدونو کې د وژل شوو مشکوکو وسلوال طالبانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. په کراچۍ کې د جواری په یوه اډه کې بمی چاودنې 14 کسان وژلي دي. امریکې په لیبیا کې د کرنل قذافي په ځواکونو د ډرون جازونو د بریدونو منصوري ورکړې ده او د امریکا د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس ویلي روان کال د افغانستان د جګړې لپاره فیصله کوندې. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې په امریکایي ډرون بریدونو کې د وژل شوو مشکوکو وسلوال طالبانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د سیمینا عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
په شمالي وزیرستان کې نن سهار د بی پایلوټ الوتکو لخوا میزایلي بریټ کې د وژل شوو کسانو شمیره 15 رسیدلې ده او تر نهه پورې ژوبل شوې دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي تر مخه نن سهار 4:30 بجې بی پایلوټ الوتکو د میرالی بازار نه قریبا 40 کیلومتر شمال ته د افغانستان پولې سره نږدې یش خلاصیمه کې یو کور په نخا کړو او ورباندې 15 میزایل وداغل. چې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو په ګډون د یو کور دوه زنانه او یو ماشوم هم ووژل او په نخښوي کوریه په مکمله توګه د ځمکه سره سم کو.
مشال ریډیو تغوغي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د صوبې په کوزدیر او د افغانستان سره نږدې په خرکې سیمه کې د پولیسو په یو چیک پوسټ اور پکو بریټ کړي چې پکې د میا افتخار په وینا سلور پولیس وجلې شوې دي او زیاتوي په دغه بریټ کې د وجل شو کسانو شمیره زیاتې ده. همشي د پاکستان په سنتي خار کراچۍ کې د بمی چاودنې له امله 14 کسان وژلې شوي او 14 جوبل شوي دي. چارواکو مشال رېډيو ته ویل چاودنه د کراچۍ په لیاري ټاون کې د جواری په یوه اډه کې رامنځته شوه. د مشال رېډيو خبريال ظفر کریمی د سند صوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد دخلې زیاتوي.
دی وای تر اوسه 14 کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. 15 کسان ځای په ځای مړه وو. یو بل تن هسپتال کې سا ورکړه. 14 زخمیان هم هسپتالونو ته راوړل شوي دي. زخمیانو کې د 9 زخمیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی.
د امریکا ر دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی په افغانستان کې په روان جنگ کې بعد د دې کال په پای کې یو څه نتیجې ته ورسی. په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې ګیټ ویل امریکا او د هغوی اتحادیانو په دینځدي ورستو کې د طالبانو خلاف یو شمیر بریاوې ترلاسه کړې دي او خاص کر د هیواد په جنوبی برخو کې چرته چې طالبان په زیات قوت کې دي او زیاتوي دوی به کوشش کوي په دې ګرمیانو کې طالبان دې تفرینک دي چې په هغه ځایونو بیا قبضه وکړي د کوم نه چې دوی امریکایي او نیټو ځواکونو پر شا تمبولې دي. امریکې په لیبیا کې د کرنل قذافي د ځواکونو پر ضد د بی پیلټ جازونو الوت پیل کړی دی. د امریکې د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس ویلي ولسمشر باراک اوباما د ډرون جازونو د بریدونو منظوري ورکړې ده. د لیبیا په مصراته ښار کې درنه جګړه روانه ده او د قذافي رژیم ولسي وګړو ته وسله ورکوي چې د دوی په وینا نیټو به زر ځمکني عملیات پیل کړي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیره ورځ ویلي وو چې نیټو هیڅ قسمه پلان نه لري چې لیبیا ته ځمکني ځواکونه ولیږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي امریکا د قذافي د ځواکونو لخوا په عام خلکو تشدد په سخت ټکو غندي.
Colonel Gaddafi's troops continue their vicious attacks including the siege of Misrata.
د کرنل قذافي د ځواکونو لخوا ظالمانه بریدونه روان دي او د مصراته خار محاصره هم کړی ده او داسې ریپورتونه هم شته چې د قذافي ځواکونه د خپل خلکو پر ضد کلستر بمونه هم کاروي.
Gaddafi forces may have used cluster bombs against their own people.
پر داسې مهال چې په شام کې بیړنۍ قانون لري کړل شوی دی د شام په یو شمیر برخو کې د نورو مظاهرو تمه ده. د شام فعالین وایي د ولسمشر بشر الاسد د رژیم پر ضد به د مظاهرو پلان جوړوي. تېره شپه اسد په دې هیواد کې د 78 کلونو راهیسې روان بیړنۍ قوانین لري کړل. د دې قوانینو لري کول د مظاهرونو له مهمو غوښتنو یوه وه. هلته د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي د نننو مظاهرو پر مهال به د اصلاحاتو لپاره د حکومت خلوص ازمینه وشي. د شام فعالین وای که سهم بیړنی قوانین لرکل شوی دی، خو هغوی د لانورو اصلاحاتو غوښتنه کوي چې پکې د سیاسي زندانیانو خوشی کول هم شامل دی. او وروسته خبر دا چې د جاپان حکومت د زلزلې او سونامي وروسته د بیا ودانۍ لپاره د یو نیم سل ارب ډالرو مالی مرستو بجټ منظوري ورکړی دا. د جاپان مرکزی کابینې د 1 ټریلیون ین ایمرجنسی بجټ منظوري ورکړی. د وزیر اعظم ناوتو کان کابینې دا مسوده تیاره کړې ده چې د بجټ حتمی منظوري به پارلمان په راروان اونۍ کې کوي. په جاپان کې د مارچ په 14 نیټه راغلي زلزلې او سونامي کې د 15,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. داو خبرونه
خبرونه تاسو له مشال رادیو اوریدل. تاسو اوریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو اجازه ورکړې ده، ځکه چې هلته قذافی پلوي ځواکونه په لوی شمیر کې په مصراته ښار کې یاغیان وژلي. د دې ترڅنګ په شام کې یا په سوریا کې بیړني قوانین خو لري کړل شوی دي، خو د دې باوجود مظاهره کوونکي د بشار الاسد د رژیم پر ضد مظاهره کوي او لا نور اصلاحات غواړي. پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د وژل شویو مشکوکو اورپکو شمیر 25 ته رسیدل دي. په کراچۍ کې 14 شوې ده. د بلوچستان په لور لای کې د افغان کډوالو په کیمپ کې یوازې نه روختون تړل شوی دی.
واکسین کېدو دلته د ټبي علاج کېدو او بل داسې دا کوچنیانو چې وړل چا تبه و چا به ټوخی و زکام دا ګولۍ مولۍ دلته ډېر شی ورته.
دا او نور رپورټونه سره د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل به در خپاره کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. اوسم د دې خبری خبرونې لومړی رپورت. پر قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د بی پیلوټه مشکوکه امریکایي الوتکو په برید کې د وژل شویو مشکوکو اورپکو شمیر 25 ته رسیدلی دی. برید د سپین وام په یش خوله سیمه کې شوی دی. په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له امریکا غوښتنه کړې وه چې د بی پیلوټه الوتکو بریدونه دي ودروي. د شمالي وزیرستان په اړه ویل کېږي چې دا د حقانی اورپکې ډلې پیاوړی مرکز دی او د دې ډلې اورپکي په افغانستان کې پر بهرنیو سرتیرو بریدونه کوي. د نن سهار شوي برید په اړه نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې نن سهار د بی پیلوټه الوتکو لخوا میزایلي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 25 ته رسیدلې ده او تر نهه پورې ژوبل شوي دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي تر مخه نن سهار 4:30 بجې بی پیلوټه الوتکو د میرعلي بازار نه قریبا 40 کیلومتره شمال ته د افغانستان پولې سره نږدې یش خوله سیمه کې یو کور په نښه کړو او ورباندې 15 میزایل وداغل، چې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو په ګډون د یو کور دوه زنانه او یو ماشوم هم ووژل او په نخښه شوی کور یې په مکمله توګه د ځمکه سره سم کو. یو ځای کس مشال ریډیو ته د نام نه خورېدو په شرطو وي چې د حمله په وخت دوی په خو باندې ویدو چې د بی پیلوټه الوتکو د توغندیو په ضد کې راغلل. دوی زیاته کړه چې په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو نه علاوه د یو کور دوه زنانه او یو 12 کلن ماشوم هم شامل دی. د دوی تر مخه ژوبل شوي کسان یې په سملاسي توګه نږدې روغتونونو ته انتقال کړي دي. ځایي خلک وایي چې د څو ورځې راهیسې د شمالي وزیرستان ایجنسي په مختلفو سیمو باندې د ډرون جازونو پروازونو دوام لرلو. چنن سهار یې یو ځل بیا تحصیل سپین وام یش خوله سیمه کې یو کور په نخه کړو چې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه الوتکو لخوا دغه اولنی برید و. د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د روانې میاشتې په 13 نیټه باندې د امریکا د ایوان سپیکر جان بوینر سره په اسلام آباد کې د لیدلو نه پس د پاکستان قومي اسمبلی ته وینا پر مهال په امریکا ټینګار کړی و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه ودروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او تاسو پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټه الوتکو د برید په اړه واوریدل. هلته د سند په مرکز کراچۍ کې بیګا د شپې و 14 شوې ده، چې پکې 14 کسان وژل شوي او له ډیر شو زیات ژوبل دي، چې پکې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل کیږي. ویل کیږي د کراچۍ په لیاري سیمه کې دا 14 د جوارې په یو کلب کې شوې ده. له نور تفصیل سره د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی.
د سیمې د پولیسو مشر اقبال محمود په وینا پیښه ماخوستن پاوکم لس بجې ګاز منډۍ لیاری ټاون په سیمه کې رامنځته شوه. د نوموړي په خبره د پیښې په ځای کې جوړه کنده جوړه شوې ده چې د دې څخه دا اندازه کېدی شي چې دا بمی 14 نه وه. د سیند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن خبریالانو ته ویلي چې پیښه د بمی 14 له امله مخې ته راغلې ده. دی وایي د پیښې ځای کې د یو نیم فوټ نه واخله تر دو فیټه پورې کنده جوړه شوې ده. کېدی شي دلته چا لاسي بیګ راوړی وي چې پکې چاودیدونکي مواد وو. په هر حال پولیس د پیښې په اړه پلټنې کوي. د پلټنې د خصوصي پولیسو مشر راجا عمر خطاب په وینا چاودنه کې 2 کیلو بارود استعمال شوي وو، خو د پیښې په ځای کې د خلکو په زیات شمېر کې د شتون له وجې مرګ ژوبله زیاته رامنځته شوې ده. د راجا عمر خطاب په خبره دا ټایم بم وو چې د جوارۍ د کلب د میز د لاندې ځای په ځای کړی شوی وو. په دې کې د بل بیرنګ څخه هم کار اخیستل شوی وو. د سیند صوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد مشال رډیو ته ویلي دي چې په یاده پیښه کې کلب ته راغلو خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دی وایي تر اوسه 14 کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. 15 کسان ځای په ځای مړه وو. یو بل تن هسپتال کې ساه ورکړه. 4 زخمیان هم هسپتالونو ته راوړل شوي دي. زخمیانو کې د 9 زخمیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د اینی گواهانو په وینا 14 ډیره زورداره وه. پیښه کې زخمی شوی یو تن خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي. دی وایي د کلب سره نږدې کوڅه ده. زه په هغې کوڅه تیرېدم چې ناڅاپه دغلته 14 وشوه او کلب کې دننه خلک بهر راوغورځېدل. ځینې خلک لږ لږ زخمیان شوي وو. خلکو په زخمیانو پښې کېښودلې او منډې وهلې. د لیاری ټاون ګاز منډۍ سیمه د ښار پخوانی او ګڼمیشته سیمه ده. دې سیمه کې بلوچي ژبه ویونکي ګڼ شمېر کې آباد دي. د لیاری ټاون په سیمو کې 13 هفتو کې د لاسي بمونو د غورځولو 2 بیلابیلې پیښې رامنځته شوې دي، خو دا 14 په سیمه کې د خپل نوعیت لومړۍ پیښه ده چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرونکي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او دا مهال په پیښور کې د مازیګر 4:12 دي. د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې وسلوالو برید کړی دی چې پکې د امنیتي سرتیرو د وژنې رپورټونه راغلي دي. د مشال رادیو خبریال مجید بابر د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د دفتر له یوه چارواکي بریګیډیر عظمت علي سره په دې اړه خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې ISPR ډایرکټر جنرال بریګیډیر سید عظمت علي وای چې تیره شپه د کوز دیر په سیمه کې د دوی په یوه پوستا وسلوالو طالبانو په یو برید کې د دوی امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو هغوی یې په شا تمبولې دي. ښاغلی عظمت علي مشال ریډیو ته زیاته کړه.
تیره شپه د لیرې دیر په سیمه کې چې له افغانستان سره پر کرښه پرته ده، له هغې غاړې څه ناڅه 100 وسلوالو اورپکو زموږ پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ چې پکې د FC او پولیس په ګډون یې زموږ 15 تنه سرتیري را شهیدان کړل او 4 ژوبل دي. د پیښو وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو سیمه اوس تر خپل کنټرول لاندې اخیستې او اوس جګړه درېدلې ده.
د کوز دیر د خرکې سیمه د پاکستان او افغانستان په پوله پرته سیمه ده او د تیرو 100 کلونو راهسې په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو د شتون خبرې کیږي. د دغه پیښې په اړه د خیبر پښتونخوا د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې تر څو په سیمه کې د ترهګرو په ضد جګړه روانه وي نو داسې پیښې به رامنځته کیږي.
دا څه ده چې موږ مخکې ویل دي اوس هم وایو چې دهشتګردي مکمل ختم نه ده. دهشتګرد چې تر څو پورې مطلب زموږ حالت دي پسنه څه شکل کې دهشتګرد مطلب چې موجود وي هغه د خپل وجود د احساس ورکول لپاره داسې واقعیت کوي او بیا خدا د لشکر په شکل کې راغلي یو خاص مخصوص تیاری کړی دی. زموږ پاغې کې سکیورټي اهلکار چې کوم دي نو هم شهیدان شوي دي، خو هغوی د هغې پوره جواب کړی دی. هغه چې کوم دی پس پاکړیم دي. زموږ د اطلاع مطابق چې کوم دی نو 4 دغه شوي دي. اوس رښتیا مزید تفتیش کو چې څومره خدای دې مطلب چې ټول جوندی لري او که څوک شهیدان شوی د پټول ضرورت نشته او نه پدې کې صدا خبره شته چې څومره وی او په ګڼتا د کی نو ډیره ګڼه قربانی ده ځکه د وطن د پاره چې کوم دې سر ورکول دا صدا سي د پټېدو خبره نه ده.
د ملکند سیمه کې د مولا فضل الله د وسلوالو طالبانو ډله د ډیره مودې پورې شتوا خو بیا چې کله د دوی په ضد د پاکستان پوز په 2009 کال کې پوزي عملیات وکړل او دغه وسلوال طالبان د سیمې نه ګوښه کړل نو د راپورونو تر مخه ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو د افغانستان او پاکستان پولیس سره نږدې خپل پټ ځایونه جوړ کړي دي او وخت په وخت د پاکستان په امنیتي ځواکونو او حکومتي ودانو بریدونه کوي.
د کوز دیر په امنیتي سرتیرو د پوستې باندې د وسلوالو د برید په اړه مو د مشال رادیو د خبريال مجید بابر رپورټ اوریده.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوس یو بل رپورټ لرو. د افغانستان د مخالف ډلو مشر ډاکټر عبدالله په خپل هیواد کې د سولې پر راوستو کې د پاکستان په برخه اخیستنې ټینګار کړی دی او دا یې مهمه ګڼلې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا له جوړېدو سره د جوړجاړي خبرو ته د نړیوالو پام هم اوښتی دی او داسې ویل کېږي چې د ترکیې په استانبول کې ښایي د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر پرانیستل کېږي. په واشنگتن کې د مشال رادیو خبريال محمد طاهر له ډاکټر عبدالله سره خبرې کړې دي. د ډاکټر عبدالله د سرګندونو په مټ حسیبه شهید رپورت وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت د مخالف ائتلاف تغییر او امید مشر ډاکټر عبدالله وی له وسوال او طالبانو سره د خبرو اترو مخالف نه دی، خو دی وی شرایط باید څرګند وي. دی وی داسې څه باید ونی شي چې طالبان د کمزوري کېدو پر ځای پیاوړي شي. ډاکټر عبدالله له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره د خبرو اترو په اړه ځینې مبهم یا نه څرګند پیغامونه راځي چې خلکو ته باید واضح شي چې له دې کار سره به د دوی پخواني لاسته راوړنې او ارزښتونه پر ځای وي او که څنګه. د تغییر او امید ائتلاف مشر وی له طالبانو سره د روغې جوړې په مسله کې یو شرط دی چې د طالبانو ترمنځ باید توپیر وشي. هغه ډله چې د افغانستان اساسي قانون او دیموکراسي مني له هغې ډلې بیل شي چې جګړه خوښوي.
له پوځي فشار اچولو پرته بل لار نسته او دوی په کار دي له ولسي وګړو څخه ګوښه کړل سي. هر څوک چې د خلکو زړونه ګټي هغه به جنگ ګټي. چې کله د خلکو زړونه وګټل سي نو طالبان به د دوی په منځ کې ځای ونه موندي او د هغو هم نظر خلکو لپاره دروازې خلاصې وساتل سي چې غواړي د سولې له پروسې سره ملګري سي او هغه خلک یو طرف ته کړل سي چې تر پایه جنگیدل غواړي.
خو په دې لړ کې ډاکټر عبدالله د هغو هڅو مخالفت وکړ چې ویل کېږي په ترکیه کې د طالبانو لپاره یو دفتر پرانیستل
کېږي. د طالبانو د نظریې له لارې ترهګرۍ ته قانوني بڼه ورکول دي او موږ د دې سخت مخالفت کوو.
د تغییر او امید د ائتلاف مشر له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان رغند رول ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې په دې خبرو کې پاکستان هم ځانته رول لري.
د پاکستان رول ډیر مهم دی، خو که د خبرو اترو یا داسې نورو هڅو په لړ کې د یو کمیشن جوړولو لمخې پاکستان د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه فیصله وکړي نو دا به اثر ولري او په افغانستان کې د امن راوستلو په لړ کې به دا د پاکستان تر ټولو ستر ګام وي.
ډاکټر عبدالله وویل د سیمې د نورو هیوادونو ونډه هم له طالبانو سره په خبرو کې ضروري ده. ډاکټر عبدالله امریکې ته د یو لس ورځنی رسمي سفر په مخه تللی دی او هلته په خبرو کې پر ولسمشر حامد کرزی هم نیوکه کړې وه او ویلي وو چې له طالبانو سره د سولې خبرې ستونزې زیږوي او ولسمشر حامد کرزی د دې ستونزو سبب دی. خو لږ وروسته بیا د ولسمشر حامد کرزی دفتر د خبرې ناسمې وبللې او ویل چې له وسوال او طالبانو سره خبرې به د افغانستان په لاسته راوړنو کوم اغیز ونه کړي، بلکې د دې هیواد د راتلونکي لپاره به مثبت اغیز ولري.
د افغانستان د مخالف ډلو مشر ډاکټر عبدالله چې کوم څرګندونې وي د مشال رادیو له خبريال محمد طاهر سره په مرکه کې د سولې د بهیر ملاتړ اعلان کړو او په دې کې دا هم ویل دي چې د پاکستان په برخه خيستو باندې ټینګار کړو او دای ډیره مهمه بللې و. حسیب شهید درته په دې اړه تفصیل وړاندې کاوه. اوس د افغانستان په اړه یو بل رپورت لرو. د افغان چارواکي وایي چې دوی به کابل بانک له درغلیو پاک کاندي او په دې بانک کې به له برخه لرونکو کسانو څخه په ناقانونه توګه اخیستي پورونه بیرته واخلي. کابل بانک د افغانستان تر ټولو لوی شخصي بانک او تیر کال د افغان چارواکو په وینا د بد انتظامی له کابل تر نړیدو ورسید. بشیر غاخ په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان مرکزی بانک وایي چې د افغانستان د مالی سیستم د خوندي ساتلو په موخه به کابل بانک په دوو برخو وویشي. د چارواکو په وینا دا کار د دې لپاره کوي چې یوې خواته په سلګونه ملیون ډالر قرض بیرته ترلاسه کړي او له بلې خوا یو نوی بانک رامنځته شي. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې راغلی چې د دې دوهم کار په ترسره کولو سره چارواکي غواړي په بانک کې د حساب لرونکو حسابونه خوندي کړل شي. د افغانستان د مرکزی بانک گورنر عبدالقدیر فطرت وویل چې د کابل جلا شوی او تصفیه شوی برخه به څو میاشتې وروسته په کار پیل وکړي او په خوانی برخوال به پکې ونډاونه لري. هغه په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل
پسای خوبش شامل دارایی های مردم
د کابل بانک په خبره کې د خلکو شتمنۍ عادي پورونه معلوماتي ټکنالوژي او په مرکز اولیتونو کې د دې بانک ټول امکانات شامل دي. دا برخه د یو خپلواک پاک او قانوني بانک په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. خو د دې بانک لانیمنه برخه تصفیه کیږي. خو دا وایم چې د دې بانک په خوانی پانګوال نور په دې بانک کې پانګه یا ملکیت نه لري.
یاد دی وی چې افغان چارواکو ویلي وو چې د کابل بانک په اړه د زینو شکایتونو له پلټنو وروسته څرګنده شو چې د بانک برخوالو په ناقانونه توګه د 900 میلیون ډالرو په خواوشا کې له بانکا د قرض په نامو پیسې وستلې وي او په خپلو کاروبارونو کې لګولې وي. د واشنگټن پوسټ د رپورټ تر مخه کابل بانک د دغه 900 میلیون ډالرو څخه یوازې 40 میلیون ډالر بیرته لاستره وړي. ورسپانې د عبدالقدیر فطرت لخلی لیکلی چې د هغه خلکو خلاف با قانوني ګامونه پورته کړ شي چې قرضونه بیرته ورکول نه غواړي. د افغانستان د رسنیو په وینا په دې هیواد کې د څو سرکاري بانکونو سربیره 14 پرایویټ یا خصوصي بانکونه شتون لري.
تحصیل بشیر ګواخه د کابل بانک د بحران په اړه رپورت واورېده. اوس د افغانستان په اړه یو بل رپورت لرو. د برېتانیا ټایمز مجلې د پال جیپسن یو مقاله خپره کړې ده چې پکې ویل شوی برېتانیا باید نور له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي او په منځني ختیځ کې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی ونیسي. د دې مقالې مهمې برخې عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې راغونډ کړې دي.
د برتانی د عملیاتو د ترګری د مخنیوي د ادارې مشر پال جیپسن په ټایمز مجله کې لیکل شوی مقاله د منسټک له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل او په عربي نړۍ کې د احتمالي فوجي عملیاتو لپاره تیاری دی. لیکوال وایي چې د برتانی وزیر اعظم چې په کومه زړورتیا سره په لیبیا کې د مداخله سمه فیصله وکړه دا د پوینا د برتانی په ستراتیژیک ګټه کې و. خو پال جیپسن وایي هم په دومره زړورتیا سره باید ډیوډ کیمرون له افغانستان څخه د ځواکونو رايستلو فیصله وکړي. نوموړی وایي چې د 11 سپتمبر د پیښو وروسته چې برتانیا له اتحادي ځواکونو سره اوژه په اوژه ودرېده هغه هم په ستراتیژیک ګټه و. هم د پوینا په دې ترڅ کې د برتانیې ځواکونو ډیره کامیابی ترلاسه کړه. دوی د القاعده او طالبانو شبکې لمنځه یوړه او په زورګونو غړي ور ووژل. نو د پال جیپسن په وینا ډیوډ کیمرون باید وایي چې نور په افغانستان کې کار په ښه ډول ترسره شوی دی او وخت را رسیدلی دی چې نور ووزو. پال جیپسن وایي چې د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ډاګه کړي چې د برتانی ځواکونه باید نوې مداخله ته تیاری ونیسي. د لیکوال په وینا کې دا مداخله نن په لیبیا کې ده، نو سبا له دا په یمن او سومالیا کې هم کېدای شي. پال جیپسن زیاتوي چې برتانی له افغانستان څخه د وټولو پالیسی باید پر دې ولاړوي چې د هغه هیواد فوج او پولیس نور جوړ او پیاوړی کړي. د دې هم وایي چې دای سي تر پلان سوي وخت لمخه د برتانی ځواکونه رايستلو فیصله ځینی خلک پریشان کړي. خو د پوینا داسي پریشانی بې ځای ځکه دا چې هیڅوک هم د برتانی له نېټو سره هوډ او ملګرتیا تر پښتني لاندې نه سیراوستای. د پوینا چې برتانی له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې خپل په سلګونو پوجان للا سور کړی دی. پر ټایمز مجله کې پال جیپسن کاږي چې اوس په منځني ختیځ کې د بدلون هوا چلیدلې ده، نو په کار دی د برتانی د دفاع په وزارت کې
مفهوم د بدلون د غهوا و چلیږي د پوینه افغانستان نور د پرون جګړه ده وزیر اعظم باید پوزان بیرته کور ته راوبولي چې دا ډول برتانیې د راتلونکي جګړې لپاره چې ډیره لیرې نه ده خپل پوزي توازن ولري
عبدالله کاکړ و چې د ټایم مجلې د بریتانوي اکثر عسکرو په اړه په افغانستان کې چې د هغوی په اړه د یوې مقالې مهمه برخه دروړلې
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د واکمن مومر قذافی پر ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو اجازه ورکړې ده د هیواد په لویدیځ کې مصراتا یوازینی ښار دی چې پکې یاغیان په جزوی ډول موجود دي او دلته په دې وروستیو کې قذافی پلو ځواکونو یاغیانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې د رپورټ ژباړه لمجید بابر اورو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د قذافی د وفادار پوز په هدفونو د بی پیلټ الوتکو د بریدونو اجازه ورکړو د ولسمشر اوباما دا اجازه په داسې حال کې رامنځته شو چې د قذافی په ضد یاغیانو ته د مرګ جوبلې شمیره په مصراتا ښار کې زیاته شوې ده او اوس قذافی په لوه ځواکونه د عام ولس آبادۍ ته ننوتې دي او د هغه ځایونو نه بریدونه کوي او ځکه اوس ناټو لپاره دوی په نخښه کول ګران شوې دي په دې اړه د امریکا د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس په واشنګټن تن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې
چونکه موږ سره ځانګړي صلاحیتونه شته نو ځکه ولسمشر اوباما وویل چې دا به کارو او ځکه د بی پایلټ الوتکو د کارولو اجازه ورکړه او حقیقت دا دی چې دا به د نن نه پیل شي او دغه الوتکې به په خپل لومبي مشن روان شي نو زما په نظر دا به موږ ته په صحیح توګه د خپل صلاحیتونو کارولو موقع په لاس راکړي
so I think that will give us some precision capability
دا بی پیلټ الوتکې د اور لګون کی او تباہی جوړون کی توغندونه باروي او چلون کی په زورګونو میلا لري ناشتوي امریکا د الوتکې په افغانستان پاکستان بوزنیا سربیا عراق او یمن کی په پوزي عملیاتو کې هم کارولې دي دا الوتکې د سلويختو غنټو نه زیات په هوا کې پاتې کېدې شي او چاته په نظر هم ناراضي او دا الوتکې ډیر په کامیابی سره خپل هدف په نخښه کولې شي د خاغلی ګیټس په خبري غونډه کې د امریکا د ګډو ځواکونو مرستيال مشر جنرال جیمز کارټ رائټ هم موجود وو خاغلی کارټ رائټ زیاته کړه چې امریکا په لیبیا باندې د دوو الوتکو د پروازونو منصوبه جوړه کړې ده او دا دوه الوتکې به هر وخت د لیبیا په هوا کې موجود وي خاغلی کارټ رائټ وویل چې د زیارت په ورځ دوه الوتکې لیبیا ته ولېږدل شوې خو د خراب موسم له کبله بیا واپس راغلي امریکا په ناټو کې یوازینی هیواد دی چې وسله بندي بی پیلټ الوتکې لري د ناټو نور هیوادونو سره بی پیلټ الوتکې شته خو هغه یې صرف د جاسوسۍ لپاره کاروي د سپینې ماڼۍ د دې فیصلې په شابهندې د ناټو رواني جګړې ته مهم مرسته ورکول دي او په لیبیا کې د عام ولست خوندي کولو میشن نور هم پیاوړی کول دي خاغلی ګیس دغه فیصلې ته د ناټو په عملیاتو کې د امریکا له طرفه یو مهمه برخه ویلې ده د بی پیلټ الوتکو دا اعلان هم په هغه ورځ وشو په کوم ورځ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وویل چې د قذافی ځواکونه کلستر بمونه د عام ولست په ضد کاروي او دغه بمونه سسل هیوادونو کارول بند کړی دي میرمن کلینټن زیاته کړه
کرنل کدافیز ټروپس کنټینیو دیر ویشس اٹیکس انکلودینګ دی سیج اف مصراتا
د کرنل قذافی د ځواکونو لخوا ظالمانه بریدونه روان دي او د مصراتا خار محاصره هم کړی ده او داسې ریپورتونه هم شته چې د قذافی ځواکونه د خپل خلکو پر ضد کلستر بمونه هم کاروي
کدافی فورسز مې هاف یوزد کلستر بامز اگینست دیر اون پیپل
د یاغیانو ویان عبدالحفیظ غوغا الجزیره ټلویزیون ته ویل دي چې د قذافی ضد ځواکونه د امریکا د دې فیصلې هرکلی کوي او زیاته کړه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې بی پیلټ الوتکې به د عام ولس په خوندي کولو کې مهم رول ولوبوي
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګولیم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډېره دلچسپه او ښه ده، خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښه شي.
تاسو د قمرګل غږ اورېده او ویل یې چې مشال راډیو یې خوښه ده. اوس ورزو د خبرونو په لور، ځکه چې په پېښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. فرخنده وزیر له لنډو خبرونو سره.
په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون بریدونو کې د وژل شوو مشکوکو وسلوال طالبانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. په کراچۍ کې د جواری په یوه اډه کې بمی چاودنې 14 کسان وژلي. امریکې په لیبیا کې د کرنل قذافي په ځواکونو د ډرون جازونو د بریدونو منظوري ورکړې ده. او د امریکا د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس ویلي روان کال د افغانستان د جګړې لپاره فیصله کوي.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او وسم ورزو یو بل رپورټ ته. په قبایلی سیمه کورما کې د وو کسانو تر د مړو تر لاسه کېدو وروسته توري قبیلې د احتجاج په توګه د پاړه چینار بازار تړلې دي او په ویر دي. د یادونه وړ ده چې موده مخکې وسلوالو له گاډو د کورم ایجنسی خلک تختولي او ځنې وجلي هم ول. د مشال راډیو خبريال طارق اورګزای نور حال راکوي.
د وو کسانو مړی ملاوي دوه وروسته په کورم ایجنسی کې شیعه قبایلو د احتجاج په توګه نن ورځې پاړه چنار بازار د بندېدو او ورسره د درې ورځو پورې د سوګ اعلان کړی دی. په دې حقله د کورم ایجنسی نه قبایلي مشر ملک حاجی رؤف حسین مشال رډیو ته وویل
ونن مکمل طور پر چنار شهر پنځه زره دکانونه بند دي. توری قوم په حیثیت یو مسلمان او پاکستانی دی باندې ډېر سخت خفه یو او مو حکومت ته دا تقاضا کوو چې په کور دغو شرپسندو د شرګردو خلاف د حکومت او چارواکي د سخترین ګامونه اوچت کړي.
بلخوا د پاړه چنار مرکزی امام برګانه دغه مړي خپل ورساو ته ورکړل شو او نن به امانتن خورو ته سپاري. د پاړه چنار سیمینا یو بل قبایلی مشر حاجی اسحاق علی مونږ ته په دې مړو خپل غمرازی صدا سي سرګند کړه.
دا جنازه دیدن یو لاله شي خپل کلو ته غلطه لګیا دي. بس اوس سوګ منو کې مو متام کوو. د حضرت امام حسین علیه السلام کوم مظلومیت د هغه خلخانی هغه بیانو نا دی اټول خپل کلو ته یو لاله او التا بس خپل یی څه قهری درویش بجانی درویش چا باندې بو موضوع وکو. بس خدای ته په زنون سپرو. دسې انسانات کې چی تانه شي یو مطلب دا وړو وړکی 1300 غا پکې شهید شولو اندسې خخه کسان ورکی لوړلو نا بس جذبات اندادی نورو وګه څو یین چا ته مو ویلک نه څه قهری درویش بجانی درویش.
دوو کسانو مړی ملاوی دوه وروسته مشال لډیو چې کله د کورم ایجنسی نه منتخب شوی نماینده ساجد حسین تورینا د نورو تختول شو کسانو در خلاصېدو په حق له پوښتنه وکړه نو په ځواب کې وویل
غمل دغه په باره کې مو ټول لګیا یو تقریبا پرون مو ټول شیا سمیان گورنر صاحب سره په گورنر هاوس کې میټینګ وشو. گورنر به مو په شریک اجازه مطالبه وکړه چې کوم په اجازه کې حالات خرابوي مهرباني وکړه په خلاف تاسو اکشن واخلو. دا وایم موږ ته یو قسم ته ډډګرنه راکړه چې ان شاء الله موږ بھرپور کوشش وکړو. هغه کوشش کې به تاسو ټول قومونه مو سره ودرېږئ. موږ قومونه بالکل هغه ته وایو چې تاسو راشئ آرمی والا او ملیشیا والا فورسز والا راشئ او بھرپور
صحیح خلق غوښتنه کوي چې د عوامو د ځان او مال تحفظ لپاره حکومت هر ممکن اقدامات وکړي. طارق اورګزای مشال رادیو کورم ایجنسی.
د خیبر ایجنسی په تیرا او د زخخیلو په سیمو کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او د زخخیلو د جنگیالیو ترمنځ د نښتو له کبله په سلګونو خلک بې کوره شوي دي او خپلې کړې یې جمرود ته وړي دي. له بې کوره شویو خلکو سره د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری د دوی د وسنی حالت او د مشکلاتو په اړه خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
بازار نه خبره دا سره چې رغ نن کاډ روکړې او ارغل بند جوړ شوی دی. وسن ډازې شوډې لاوې لوړې نه دي. نو دا پاتر ته نه لګېږي چې تکیمه پرې به دا کاډ روکړو. بس دلته چې پاکستان حکومت میلا څه شی روکولی شي بس اوس مې دا سوال کوي ته چې بس لرو راکي کا ښه مایرې مخې شي کا جوړارې مخې شي کا وړیرې مخې شي کا برایرې مخې شي چې څه شی ماترو کولای شو نه ملار ارو نو دوش خوې په خو نه څو کو هغه راي چې ماترو کاري غن شو نه دوش خوې په خو کو مات شای رو کله بس دوش به خپل خپلونه نه به دوش چې سی او بس خپل کمپیو کې به بیا وس کی میرا رو کی بل شای رو کی بل شای رو
د بازار نه نیمه شون خیل سکاټر کړي دي په ټول رغلو کلی میټولی رون کړي دي بس دڈازو ڈیزو تک تکلیف تو وجہ نہ روک لیتے یہ تو بس نہ کرے یہ کورینا تو ملو گی سے گرجے کو کرے یہ کورینا کسی سے گرجے ہوگی نہ ملو گی ویسا پھر نیل تلی بس کس پروتوی دا سے اخبل پر دے سر نہیں سا کچھ را والا کش بس دا سے پروتوی میرے وہ دل گرد
نہ مشکلات جگاڑو او دل تنا کورونا ملاوی گی نہ ترشن ملاوی گی پوشوی سے بندوبست نشتا ہے نہ ایسا بندوبست نہ دے کھڑے بس پل پروانو سا پراتی پوش نو بس هغه باندې بوج دی مونږ باندې بوج دی بس حکومت نه دا واړو چې مونږ ته کورونا میلاو شي او راشن میلاو او دا په خمه مشکلاتو پوه شو نه سامانونه پرې دی نه شي بارا جګړه روانه ده پوه شو پته نه لګي
بار بدر څخه خیر نو زما خان بدر دی ولا چې بس می الوکا کې ډېر کړ پډېشتای او بل حکومت یې کنه کوم چې تجارتي رزګورو کې دان خراب شه اونور سم خان نشته بس ټول خلک پر ول وته بس بس په دې ته جو جوان زون تک سن نو تقریبا خوب بس میتا داز در را چې بس هیڅ مخه او جوان دو غم نشته را پوه شو دا د ستیسات ارس پوتری ځکه چې بس چې کوندې کنه پټین چاونه کارل چې چا کارل پوستي روکی ام پوته شول او بل بس کاډ مکمل توګه روغ دی
تاسو د خیبر ایجنسی د تیرا او د بازار او زخخیلو په سیمو کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې او د زخخیلو د جنگیالیو ترمنځ د نخټو لکابله د بیکوره شویو خلکو غغونه اوریدل او د هغوی لستونزو خبر شوې.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
بلوچستان ته ورزو. هلته په لورالای سیمه کې میشت افغان کډوال وای چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د کیمپ روغتون تړل شوی دی. د دوی په خبره د روغتون له تړل کېدو وروسته یې بیا تر اوسه پورې ماشومانو ته د یو شمیر ناروغیو د مخنیوي واکسینونه هم نه دي ورکړل شوي. په کوټه کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه رپورټ رالیږدولی دی.
د لورلای په کټوي کیمپ کې دغه تړل شوی روغتون شاوخوا 22 کال وړاندې د یو ان ایچ سی آر لخوا پرانستل شوی وو. خو له تیرو دوه میاشتو راهیسې د کیمپ د ځمکې د څښتن لخوا تړل شوی دی. د یاد شوی کیمپ کډوال وایي چې په تړل شوی روغتون کې به تر دې وړاندې ماشومانو او میندو ته د ګزڼ او ځینو نورو ناروغیو د مخنیوي واکسینونه هم لګول کېدل، خو د روغتون له بندېدو سره یې ماشومان له واکسینونو څخه بې برخې شوي دي.
سید محمد، دلته ماجر خوران دي، دا کوچنیان وړي نه دی لګولی.
واکسین کېدو دلته د ټبي علاج کېدو او بل داسې دا کوچنیانو چې وړل چا تبه و چا به مقصد ټوخی و زکام دا ګولۍ مولۍ دلته ډېر شی ورته طرف وته. موږ دا غواړو چې دا هسپتال د موږ لپاره خلاص، خلک له ډېر مشکلاتو سره مخامخ.
د کټوي کیمپ میشت افغانان وایي چې په دې سربیره یو شمېر هغه کډوال چې په نری رنځ یا ټی بی اخته دي او په همدغه روغتون کې درملنه کېده، د روغتون له تړل کېدو سره به درملو پاتې دي. د محمد اعظم په نامه یو تن وایي چې هر کال د حواله تودېدو سره د دوی په کیمپ کې یو شمېر ناروغي خبريږي، خو سخ کال ویره لري چې نورو سیمو ته پسې خبرې نشي.
پیلن خو دغه روغتون چې هغه بند دی، د کوچنیانو سیکم واکسین ده، هغه واکسین اوس نه کیږي. تور هم او سره نور لکه سره چې موږ ورته ویل د کوسکم ورته ویل شنه غاړه ورته ویل چې دغه واکسینونه ولو خو هغه واکسینو نو هغه له تیرې دوه میاشتو څخه دا کار نه سوی. نور بیماریانې موسمي بیماریانې لکه ملاریا او میادي او دا شیانو دغه لپاره دلته یو لباټي موجوده ول، خلکو هغه ته خپل ټشنو کې کول. دغه شعبه هم له تیرې دوه میاشتو څخه بند ده.
د افغان کډوالو په خبره روختون د حج هاشم په نامه یو تن چې د کیمپ ځمکه خپل ملکیت بولی بند کړی دی او له یو ان ایچ سی آر څخه یې د خلاصولو په بدل کې پیسې غواړي. خو بلخوا بیا نوموړي له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو د یاد شوي کیمپ ښوونځی به هم بند کړي.
ځمېداران
سکیمان ورکی تاسو ما کوم زکه ورکی زما زکه تقریبا واته شوه کړم زکه ده نو موضوع خسی دوم ساختی
دا چې دا کوم دا پیسې دا پوندو نه راغل دا چې موږ جوړو نمبرو نه فاصله نه ورکې به زما نه وکړ چې کوم وخت اندر کېدل پد راغی هغه زما سکول کاټ کړو نو ما ورته چې زکه زما دا زما پر زکه به زی په دې وجه باندې زما د دې سره جګړه شولې به ما پیسې چې ما ورته زپه دې ټیم کې دا خو خلکو بارول نه سمه تاسو دا کیر ته نه راځل کوو مثال دی فطال بندو مو کې سکول سکول بندو دا زما پر ځکه زما سکول زما فطال
په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویاند دنیا اسلم خان هم د کډوالو د روختون تړل کېدل منی خو وايي چې په دې اړه د کیمپ د ځمکې لڅختن سره خبرې شوې دي او هغه په دې راضي کړی دی چې په دوه درې ورځو کې به روختون ته د خلاصېدو اجازه ورکوي
په دې باندې سوي چې کوم د ځمکې مالکولو دا هغه یو څه ایشو زور یو څه غوښتنی ولې راغو غوښتل چې غوښتنی چې کومې دي هغه فورن ومنل شي نو په یو ان ایچ سی آر کمو خبر شلو تاسو سره کښېناستی موږ میټینګ سره وکړو تم ځکه مالک څنګه موږ غوښتنی ولې دا خو درو سم ته نه دی معلوم چې ومنل شي کنه ومنل شي لیکن دا یو ښه خبر دی چې هغه بي ایچ یو د خلاصېدو برته اجازه ورکړي او کوشش کوو چې دا رنګ یو واقعي دوباره نه وسی په دې چې د پاکستان قانون مطابق هم جایزه خبر نه ده چې کله یو ځای انساني حقوق د خپل غوښتنو لپاره په مال کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیواله داري یا یو ان ایچ سی آر د یو خبر شوی راپور په اساس د محل د بلوچستان ایالت په بیلابیلو کمپونو کې شاوخوا 490,000 تن افغان کډوال ژوند کوي چې دغه اداره ورته په کمپونو کې د زده کړو او روغتیا اسانتیاوي برابروي سید شاه سقیم مشال رادیو کوټه
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د هدیروز مکه په ناقانونه ډول د نیولو لړۍ دوام لري د خار چارواکي وایي چې په دې اړه یې عملیات پیل کړي دي چې لا روان دي پیښور د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی ښار دی او د دې ځای آبادی هم ډېره زیاته شوې ده په دې وروستیو کالونو کې ښار هم تر ډېره حده پراخ شوی دی د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان له پیښوره تفصیل راکوي
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور لوی مقبره د رحمان بابا په نوم یادیږي چې د دې ځای د مشرانو وینا تر مخه دلته په زرګونو مړي خښتي ولې د وخت تېرېدو او آبادۍ کې مخ په وړاندې زیاتوالي سره دلته زورور خلق راځي او په دیره کې ناجایزه آبادۍ کوي د دې ځای خلق په حکومت تورونه لګوي چې دې مقبره کې د ناجایزه آبادۍ یا تجاوزاتو ته حکومت هیڅ پاملرنه نه کوي او په ځای د دې چې دې مني کې نو حکومت ته دغه زورور خلقو مرسته کوي دغه مقبره کې د تجاوزاتو بخله د دغه ځای ځایي خلقو مشال یې ډوته صدا رنګوي
مخکې به خلکو وی چې مړې په آرامي او دمر د خلکو سره احساس ختم شو چې مطلب د مقبره کې د مړي نام په کلار نه دي خو غوړ غیر چا پیره د پاسه په خلکو ناجایزه قبضه واچولې ناجایزه پراپرټیانو کاروبارونه په شورو په خلکو په لارې د خلکو د کورونو نالې هر ګنده ویانه او په ورته راوچي دي کوم کمرانان دي هغه د پکارې چې د خلک ناجایزه قبضه ختمي کی
دا چې کوم وخت دلته لوکل ګورنمنټ وګڼو هغه وخت کوم ناظم جو هغه څه کافي اختیارات نو هغه دي چې کی ډېر ځکه قبرتان ډېری سی وچا سایلنت زینو هغه ته چا خیال نو او التا د قبرونو لګو دروان شو یا هغه ځکه دا لاور سال شنو پروتو آغازینا دی ٹارگیٹ کل او قبرونی اروان ادا چی ضرور قبرستان تقریبا 30% سے کم دے کنا 2001 نفس صدی قبرستان ایر کافی کم شویدا دا قبرستان کم دا رور ختمی گلا گیا رے دے چا دے وری پکار دا دے پکا جی سکیورٹی وی فال کو دے تحفظ ور کی دے ہا دے شپے رلی نشی ما ہم نہ بازار نہ پس بڑو سوالم بینی
بل خوا چکل من دا ضلعی انتظامی میونسپل کمیٹی یو چروا کنا پدے حق لا پختن وکڑا نو ہاوی ویل چ وقت پ وقت دوی د دے تجاوزات پزت عملیات ہم کڑ دی گرفتار ہم کڑ دی او زنی آبادی لنگ کړه هم دی ولې د پښتنه په جواب کې چې دا دومره عملیاتو او گرفتارو لوجه د خلق ولې نمونه کیږي نو د میونسپل کمیټې دغه چارواکي مشال یډو ته ویل
دا چې دا شکار دی چې کله دی کې د علاقو کې دا چې باسر خلک کله چې سر کم دی علاقو چیرمنان پاتې شوی دی یا سو کم خلک کله هغه دوسر ملاوی یا نو هو کا دا دی خلکو سره دا تاسو صحیح ولا ساتي او د دې خلاف شنو دا کارونه نشي کېږي نو چون کې دا زینې چې کم دی کله دا موږ بار بار مات کړی یا او چون کې دلته دا چې قبضه ګروپ دی خاصه پښ پراشي دا کارونه اوار بلاتونه دی جوړ کې
دا پیښور خلک غوښتنه کوي چې حکومت ته مقبرو ته نور ځایونه هم ورکړي او د دې مقبرې د حفاظت او امنیت لپاره د دې نه چاردیوارې هم راته وکړي
تاسو د شبیر رپورټ اورېده او اوس هم روښانه مستقبل خبرونه چې زموږ همکار منور شای درته جوړوي
د روښانه مستقبل خبره به هغه وخت امکان ولري چې په سیمه کې د نن ورځې لپاره د رڼا خورولو فکر او بندوبست وکړي شي نو ځکه به نن په قبایلي سیمو کې د کمیونټي سکولونو د بندېدو په اړه خبرې کوو په 2003 کال کې حکومت 955 کمیونټي سکولونه په سیمه کې د رڼا خورولو په مقصد شروع کړی وو چې پکې دا مهال خواوشا 15000 ماشومان زده کړې کوي او د دې سیمې د 2500 نه زیات خلک پکې په روزګار دي چې زیاتره یې استادان دي. اوس حکومت د دې سکولونو د بندولو اعلان کړی، وایي دا سکولونه فعال نه دي، کار پکې نه کیږي، نه پکې استادان شته او نه ماشومان. په دې لړ کې د محمد جن صاحب پلان غار تحصیل ته ورځو او ګورو چې دغلته په کمیونټي سکولونو کې ماشومان شته او کنه، او د خپلو سکولونو د بندېدو په اړه څه وایي. تاسو یې هم واورئ چې د قبایلي سیمې مستقبل په څه حال کې دی. کارپوهان وایي که د قبایلي سیمې ماشومانو ته اوس هم تعلیم ورنه کړی شه، نو دغلته چې حالات نن څنګه دي، سبا له به د دې نه څو چنده ډېر خراب وي او اثر به یې نه یوازې په هیواد بلکې په ټوله سیمه غورځېږي. په دغه سیمو کې د ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله لا د وړاندې نه ډېر ماشومان د تعلیم نه بې برخې وو، چې د دې اوسنۍ فیصلې له مخه به دغه سیمې د تعلیم په لړ کې نور هم وروسته پاتې شي. د قبایلي سیمو ځایي خلکو په دې اړه مشال ریډیو ته خپلې اندېښنې څرګندې کړې.
حکومت ہو پیو تاراب بندے دعوے کاوی چھ میش و تستا دے علم دے تعلیم رسنوئی در کاوی او پہ بل تاراب بندے دے دگے منا دادو چھ میش و تور تیارے تا ور دکل کاوی
میش دا حکومت اپیل ورتا کی چھ دا کم کمیونٹی سکولینا دا چھ کم بند کری دے چھ میس دا نہ بند کاوی یا دگا نہ چھ کم تو بیان دور مزید حالا دیر خراب سی میش دا حکومت نہ روئی گولی دے ما تیارے تا دکل کاوی
دا کمیونل سکولینا چھ حکومت کم ختم کری دی دا دے او وشتے او تے وشتا وے قران دے معاشی قاتل دا یو طرف تا حکومت دا وے کوی چھ مش پسماندگی تس لری کوی او نا خواندگی لری کوی او دا دے مش مستقبل قاتل دا
پو کور دو چھ دا سکولینا دا بحال چھ مش تا دا نو ی تارا کیس کی میناروسی او نو سکولینا دارو کو میر دا قبائل دے تور تیارے نا وبوسی میر دے تور تیارے نا بہار ملکی نا وبوسی دیم بیا و تور تیارا تا سیخاوی او پ کورڑی نا پ عربی نا فنڈی نا رودری می دمیش پسار بندے آ فنڈی نا دا پدا بند استعمال چھ میر تا دا کمیونر سکولینا نور کو دا زوڑے دارو تا بحال او دے علم دارو زدا پ میر پس نہ بند کاوی.
د دغه سکولونو د ماشومان تر څنګه د هغوی استادان چې په خپل هم د دغه سیمو سره تعلق لري د بیروزګاری سره مخ شوي. د کمیونټي سکولونو یو زنانه استاده د خپل سکولونو په اړه وایي.
زمانو مرینا دے زمومن ایجنسی اکاؤنٹ سره تعلق ساتم تقریباً چیدنا ہولسو کالونا کمیونٹی اسکولونو کی کار کو پندارو پتمانزو لکڑو کی منگ اسکول خیو زمنگ د سروس لس کالو شلو منگ دے خبر تا سوچ کی تلو چی حکومت منگ سر دس دیتے والے وکو دس ظلم منگ سر والے وکو زکا چی دوی منگ تا ویلو چی منگ بتا سو دریو کالنا بعد ریگولر اسکولونو تاڑو مغا رونا منگ سر پراتی دی مغا دغم منگ سر پراتی دی داغی زمنگ دانا ہم لسم کال شروع دے او دوی الٹا منگ سارا آگا دگا چی دوی نور استاذان ولی گلی او منگا تا 31 نے منگ پارے گا ویلتا سو زائی منگ سوال ہوتا کو چی دا سمر ٹیچرانی دی دو مومن دی جنسے تقریباً چی 290 ٹیچرانی دی دادی پخپل اخپل اسکولونو کی بحال کی دمرا پا سخت حالاتو کی منگ نوکری نی کری دی بلکہ دا طالبانو دوران منگ دو پل ڈیوٹی نے سنبھال کری دی طالبانو سر وقتاً پو وقتاً منگ مخشوی ہو منگ سخت نہ سخت مخیل راغلی دی زکا چی طالبان
قبائلی سیمه کې د کمیونټی سکولونو د بندولو په لړ کې د دې سیمه د تعلیم چارواکي د سویلو نه ډډه کوي. د محمد جنسی پلان غار تحصیل په مانی سیمه کې لالزاده هم د یو کمیونټی سکول استاد دی چې د ختمېدو د خطر سره مخامخ دی. د خپل سکول په اړه وایي:
زما سره شمیره چې کوم دی د وړو تقریبا یو نیم سل ده. زما سکول ته چې کوم دی ورلد فوډ پروګرام راته تر اوسه پورې راځي او دا چې کوم دی چې دا نه چلیږي. نو پولیټیکل چې کوم دی 2009 چې دوره کړې وه زما د سکول ته میډل سکول درجه ورکړله. دا ولې ورکړه؟ په څه بیا اسمانې ورکړه؟ خدای په دې بیا اسمانې ورکړه چې او دلته ماشومان شته. دی سی ای پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی مومن ایجنټ صاحب جدیدی صاحب دی چې کوم دی په خپل ما ته 5000 روپۍ انعام هم دی ماشومانو په سر راکړې دی ماشومانو ته یې ورکړي دي. آیا تر اوسه پورې چې کوم دی زما سکول کولاو دی که دوی وایي چې سکول کې څه نشته دی راشه چې زه درته ثابته کړم که نه. زما سره داخل خارج شته د ماشومانو ریکارډ را سره شته دی د ماشومانو رجستر را سره شته. هغه ماشوم ته چې راځه تاله به زه راولم او تا ته به زما مخکینو ما کنه چې ته ماشومان نشته څنګه نشته دی. هغه ماشومان خو سم چې کوم دی قبایلي سیمه کې دا دې ناستې دي خو تعلیم منتظر دي او استاد سره چې کوم دی داسې کار وشي چې استاد یې چې کوم دی پورته ولېږه استاد ته تنخان چون چې نه میلاویږي خو دغه استاد چې کوم دی تر نه ساعته پورې دغه کار کوي.
حکومتي چارواکي وایي په کمیونټي سکولونو کې زنې په سمه توګه کار نه کوي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې حمله دغه وجه د ټولې سیمې سکولونه بندولې شي. په دې پوښتنه لالزاده داسې وایي:
زما دا د الله تعالی نه د امید دی چې دې باندې زموږ کومې خوارانې شوي دي دا هېڅکله یعنې بې ځایه نه شي تللی. زه د خدای نه د امید لرم چې زه اوس هم ټیچر په حیثیت کار کوم بیا به یم کوم بیا به یم کوم که دا حکومت که ما نه اخلم چې که دوی ډېر وایي چې نشته دی واړه دا خو به زه دوی ته ثابتوم که نه دوی حکومت ته چې راشي. دا د حکومت چارواکي دا نن چې کوم لګې دي او خاص کر ډایرکټر صاحب چې دا سکولونو چې څه نشته دی دا دا دې ډایرکټر صاحب ته زه دا وایم چې ته راشې اوپېره ته خو دغلته په پېښور کښې ناست یې ته زما د علاقې نه څه خبر ستا یو ته خبر دی یو بار بار دورې کړي دي. د نو چې کوم دی هډ ماسټر دی هغه په هفته چې درې چکر را لګې ما سه په اټینډنس کښې چې کوم دی د استاد مدرسین رجستر دی په هغې چې د هغه ما سبق یې ده دسخطې دي د 2010 پورې چې کوم دی د هغه ما سبق یې ده دسخطې دي.
لالزاده وایي په خپله هم د قبایلي سیمې سره تعلق لري او په ستونزو یې ښه خبر دی. که حکومت دا سکولونه بند هم کړي دی به دلته د تعلیم خورولو سلسله جاري ساتي. نوموړی زیاتوي:
زما دا سوچ دی خپل ذاتي طور چې زما دا ماشومان چې کوم دي زما دا بچي چې کوم دي زما د سیمې کوم ماشومان چې کوم دي دا چې کوم دی غلطو کارونو طرف ته متوجه نه شي حال لري. زما ماشومان چې کوم زما قبایلي سیمه کوم طرف ته مخ ته اوسه پورې چې کوم دی زما ماشومان چې څونه پورې دي دا چې کوم دی ما د دغه سیزونو نه منی کړي که دا زه نن پرېږدمه نو خدای مکه خدای مکه دا ماشومان دغه طرف ته لاړ شي پوه شي. نن زما چې کوم دی وزیر اعظم په افغانستان کښې هم د دې قبایلي سیمې خبرې کوي ما جرنیل چې کوم دی دې قبایلي سیمې خبرې کوي زما قبایلي سیمه چې ما نه سیټ کړي چې زه معلم یم استاد یم نو دغه به څه سیټ کړي
زما ماشوم دلتا اول ست کول پکار دی قبیلی سیمه کې چې کوم به تعلیم یو رانا خورول پکار دی د حکومت خو زما سین دا خبرې کوي چې استاد نشته لري او دوی چې کوم له زمنګ نه د څه تنخواګانې بل چې کوم نه زه زه تر دې سوچ کوم چې دا ماشومان بل طرف ته لاړ نشي ځکه چې هغه ټوپک طرف ته د دې سیزونو نه دا ماشومان مونږ نه کړی دي خدای مو که دا مونږ پریښوستل دغه طرف ته رانه ځو چې دغه طرف ته ځي زمونږ دا قرباني دي همدې چې ورکړې شي مونږ ته حکومت د طرف نه هېڅ نه میلاوي دي زما دا زما په خپل هم چې کمنه شپږو بچي دي
د تسلی خبره دادا چې کسه هم خپل مستقبل یې غیر واضح ده خو د قبایلی سیمو د استادان د قام د بچو د مستقبل لپاره رڼا لټوي په آئینی توګه قبایلی سیمې د مرکزی حکومت سره تړلې دي یعنی په صوبایي اسمبلی کې کومه چوکۍ نه لري خو په قامی اسمبلی او سینټ کې ورته چوکۍ ورکړل شوې دي د قبایلو د حق او برخې په لړ کې مو چې کله د محمد ایجنسی د سینیټر حافظ رشید احمد نه وپوښتل نو هغه وویل
ما د حکومت نه دا غوښتنه کړې وه چې خلک د قوم معماران له ترقي ورکوي د قوم معماران زیاتوي تاسو اخر څه وجه ده چې قوم معماران ختموي او د قوم د ماشومانو چې کوم اساتیزه دي په کار خدای و چې تاسو د هغې مسلې حل دیستلی وي تاسو په یو قلم باندې د قلم په یو حرکت باندې هغه ټول ختموي په هر صورت هغې سره بیا د مقامي زمونږ چې ای سی ایس وتوي ډیشنل چیف سیکرټري هغوی ورسره وعده کړې وه د هغې هلو ځلو په نروشتو وعده ورسره کړې وه چې زه به دا مسله ستاسو اواروم او اوسه پورې هغوی څه امید او ما ته هم دغه امید را کړو اوس بیا دا څه خبرې روانې دي چې بلکې ما ګورنر صاحب ته هم درې ځل په دې خبره باندې پوه کړو وه هغوی ما سره وعده کړې وه بلکې ګورنر صاحب مخکینی ګورنر صاحب بیا د موجوده ګورنر صاحب هم خو اوس نوې داسې خبرې روانې دي چې دا بیا لکه مکه زړه پالیسۍ د لاندې دوی دا ټول هر څه چې څومره دغه د کمیونټي سکولونه دي هغه ټول په پاتا کې ختمي.
سینیټر حافظ رشید احمد وایي د نړۍ هر قانون تعلیم د ولس بنیادي حق ګرځولی دی بیا څنګه قبایل چې د وړاندې نه په تعلیم کې شاته پاتې دي د دې بنیادي حق نه محرومه کول کیږي نوموړی زیاتوي
ما د دې په حواله باندې یو باقاعده قرارداد سینټ ته راوړی وو او الحمدلله په دې باندې بیا ما چې کوم تقریر وکړ په هغې باندې ما سره نور چې کوم کولیګو د پاټه د سینیټرانو نه علاوه نور چې کوم د پاکستان نور کوم کولیګو سینیټرانو هغوی به هم خبرې وکړلې او دا متفقه قرارداد منظور د هغې باوجود اوس په دې کې چې یو څه د ایوان بالا دی او د هغې سفارش مرکزي حکومت او ټولو صوبایي حکومتونو او ټولو چې څومره غټې غټې ادارې دي هغې ته دا سفارش لاړ شي او د هغې باوجود د هغې سفارش نه منل یا د هغې کلی ته لحل نه کار اګستل زما په خیال د دینه به ظلم او زیاتی خبره نور څه کیدی شي بس بیا یو ځل تاسو د شینل په واسطه واسطات باندې د خپل عوامو نم د مطالبه کوم تلک ور پسې ودریږي او د عوامو نم د مطالبه کوم چې د استادانو لپاره د خپل بچو لپاره کم از کم چې आवाज اوچت کیږي دا خو ډیر د زیاتی او د ظلم خبره ده او ما هم چې څنګه تاسو ته کومانم چې کیدی شي نور به انشاء الله ولجیس کوم
کسه هم د قبایلی سیمو په حکومتي تنظیم کې د دغه سیمینا د قامی اسمبلی او د سینټ غړي سډول عملی کردار نشي تر سره کولای خو بیا هم قبایلی خلک تمه کوي چې د دوی غږ خو حکومت تر رسول شي د کمیونټي سکولونو په اړه د جنوبي وزیرستان سینیټر محمد صالح شاه قریشی مشال ریډیو سره خبرې کړي نو موړی وایي چې دا ګامبا په سیمه کې روانه بدمنی نور هم زیاته کړي
د کمیونل سکول په باراکسه مودا خبره په فاټه سټیشن کړیو نو کمیونل سکول نه صرف د ساوت وزیرستان دی په دانور جنسکشن باندې چي حکومت کې چې تاسو وینئ د پاکستان حالات چا کې ریګولر سکول نه دی دغه په ترتیب څه دني حکومت یې چې موږ هغه خپل د فند او هغه کمای محسوسوي موږ ورته چې ګوره خدا خو کړی ته دی باندې کاوه ته وېس لکه اول در کړی نه وای چې وېس روکړل په دابند د خلک لیاړه 1300 د خلک گزارا پر اول شو د کمیونل سکولونه ما باندې کا واجب دي غریب خلک دار ما پټاړه
د کمیونټي سکولونو په اړه د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم چارواکي د سویلو نه ډډه کوي خو د قبایلو لپاره د حکومتي سانګي یا فاټا سیکریټریټ ویان طارق خان افریدی نمو چې کله او پختل نو هغه وویل دا خبره سم نه ده چې ګنی په قبایلی سیمو کې ټول کمیونټي سکولونه بندېږي صرف هغه سکولونه بند کړی شوی دي کومو کې چې تعلیمي سلسله نه توانه او په دې لړ کې حکومت د ځای مشرانو سره هم سلا کړی و.
دې کې دا سده چې کم کمیونټي سکول فیصله شوه دا چې دا بند یا د بندولو فیصله وکړه نو بیسیکلی دا هغه کمیونټي سکولز چې کم اول نه چې هغه بند و لکه نان فنکشنل و پغې کې هیڅ قسم تعلیمي سرگرمی چې هغه نه کېده. دغه وجه دا و چې پغې لګو کې ملټری آپریشن روان دي یا لا ان اورډر سچویشن دا سره چې هغه کمیونټي سکولز بند و. کمیونټي سکولونه پغې لګو کې چې چرته ملټری آپریشن نه دی روان یا د لا ان اورډر حالات ټیک دي نو هلته خو سم روان دي کمیونټي سکولز. هغه چې څنګه اول و ماغه چې دی تو دغه تسلسل روان دی هغه چې دی هغه د دې بند شوی. دې نه علاوه چې دا ډیسیژن اخستل شوی د نه دا څنګه دی چې د تفاډ سیکرټریټ کې یا په حسابات کې کسان ناس یو هغه ډیسایډ کړی دا الته چې کوم هغه د قبایلی مشرانو پولیټیکل اډمنستریشن او لوکل خلکو د هغه په فیډبیک باندې او د هغه پر ریکمنډیشن باندې دا ډیسیژن اخستل شوی دی. نو هغه چې دی هغه الته هغه چې دی ایجوکیشن الته اکټیویټی نه روانه د ګورنمنت دا ډیسایډ کړه چې بجای دا چې الته ډارمنټ انسټیټیوشنز دی آی کې تعلیمي سرگرمی نشته او غیر فنډونه روان دي دا فنډونه دلته نه سټاپ کړی شي او چې کوم فارمل ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي لکه پرایمري سکولونه شو سیکنډري سکولونه شو دغه اپګریډیشن او امپروومنت لپاره چې دی دا فنډز الته لوکیټ شي.
تاسو د تاریخان افریدینا د حکومت دریز هم واورید خو پښتنه دا ده چې سکولونه تړل د قبایلو په حق کې خدي او که خلاصول